درنو اردوونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم په سر کې پام وکړئ. د دې ساده مهمو خبرونو لاندېسته په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت مخې ته چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. چاودنه هغه مهال شوي چې خلک د جمعې لمانځه ته راټول شوي وو. تر اوسه د دې چاودنې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. دا په تیرو پنځو ورځو کې درېیمه چاودنه ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د قومي سیاسي مذهبي او د مدني ټولنې فعالانو لخوا په جرګه کې د هیواد له امنیتي ادارو نه په کلکه د امن او د ځایي خلکو د خوندیتوب غوښتنه شوې. له دې سره سره په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په یاد ضلع کې د یو پولیس په ګډون دوه تنه په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف مخکې لدې چې نن د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې وینا وکړي، د امریکا بلومبرګ ټي وي سره په یو مرکه کې پاکستان ته د پورونو په ورکړه کې د وخت اوږدولو غوښتنه کړې. شهباز شریف ویلي چې په پاریس کلب کې د نړۍ مشرانو ته یې ویلي چې پاکستان ته د قرضو په بیرته ورکولو کې وخت نور هم وکړي. شریف د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې ستاینه وکړه، خو ویل چې لا هم نورې مرستې ته اړتیا ده چې تر 3.5 میلیونو سیلاب ځپلو خلکو ته ورسول شي. او په ایران کې له پولیسو سره د یوې ځوانې پیغلې د مړینې پر ضد په راپورته شویو لاریونونو کې د ایران د دولتي ټي وي په وینا شپږویشت کسان مړه شوي دي.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د سپتمبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نه نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکی مو اوریدل. اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت مخې ته چاودنه شوې ده چې څلور تنه پکې وژل شوي او لس نور پکې ژوبل شوي دي. چاودنه هغه مهال شوې چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې اپړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا په تیرو پنځو ورځو کې په کابل ښار کې درېیمه چاودنه ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار نوشیروان قلندر د نړیوالو خبری رسنیو پر مټ تیار کړی.
رایټر خبری اداره په کابل کې د طالبانو د پولیسو بیان خالد زدران لخلی وایي د جماعت خوا ته شوې چاودنه کې عام خلک په هدف کړی شوي دي. رایټرز لیکلي چاودنه د وزیر اکبر خان په هغه سیمه کې شوې چیرته چې پخوا د نیټو مرکز او د بهرنیو هیوادونو سفارتخانه وي، خو اوس دغه سیمه د طالبانو په کنټرول کې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د شوې تازه چاودنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په مساجد بریدونه او مونځ کوونکي هدف کول ستر او نه بخونکي جنایت دی. ملت باید د نظام سره په ملاتړ لا هم د داسې جنایتکارانو په نیولو او ځالو له منځه وړلو کې ستره ونډه واخلي. رایټرز خبری ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي په جماعتونو کې دا چاودنې د هغه پیښو لړۍ ده چې ذمهواري یې داعش خراسان ډله قبلوي. تېره اونۍ په جنیوا کې د افغانستان په اړه د متحده قامونو په ځانګړي رپورټ کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو پیښو ژورې اندېښنې څرګندې کړې شوې دي.
افغانستان کې د امنیت وضعیت بیا په خرابېدو ده. زه د افغان وګړو په اړه ډېر فکرمن یم، او په خاصه توګه په عامو خلکو بریدونو چې د ماشومانو په ذهني صحت باندې ډېرې بدې اغیزې کوي، او د دغه اکثره بریدونو ذمهواري داعش خراسان ډله مني. دا د اندېښنې وړ خبره ده. دا بریدونه افغانستان کې د واکمنو په صلاحیت شکونه پیدا کوي.
د متحده قامونو د بشري حقوقو خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ دا هم ویلي چې طالبان پر لپسې د پخوانی حکومت چارواکي او مخالفین په هدف کوي.
زه بیا دې خبرې په خصوصي توګه نور هم اندېښمن کړی یم چې د طالبانو لخوا د عامې معافۍ باوجود د افغانستان د دفاع وزارت پخواني چارواکي او ځواکونه د عدالت پرته وجل کېږي، په زندانونو کې د اچول کېدو تر څنګ زورول کېږي، او د دې سره ورته د خلکو د لادرکه کېدلو او په عامو وګړو د تشدد رپورټونه هم ملاو شوي دي. د طالبانو د حکومت د وسلوالو د پورته کړل شوو ګامونو په نتیجه کې په خلکو کې ویرې پیدا شوې دي.
د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیرونه داوه کړی و چې پنشیر ولایت کې د مزاحمت کوونکو په ضد عملیاتو کې سلویخت پورې وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوندي نیولی دی. د طالبانو ویان په ټویټر د ملګرو ملتونو په تازه رپورټ کې د ښځو د حقونو سرغړونو رپورټونه رد کړي او ویلي دي اوس مهال د ښځو ژوندونو ته هیڅ خطر نشته. خو د ښځو د حقونو فعالې محبوبا سراج د متحده کامونو د خصوصي رپورټ وړاندې کولو په وخت ویلي طالبان نه صرف د عام اولس بلکې د افغان ښځو په ضد باندې هم سنگین ګامونه پورته کوي.
که څه هم خزی افغانستان کې موجود دي خو د یوې افغان میرمنې په توګه زما شتون په افغانستان کې نه ښکاري. طالب زما مخې ته راځي ماته ګوري خو زه در اصل هغه نه یم چې څه غواړم. زه ختمه شوې یم. دا فورم زما اخرنی امید دی نو ځکه خبرې کوم. زه ناروغه یم او ستړې شوې یم. نور رانه نه کیږي. نورې به څومره چغې وهي چې نړۍ دې موږ ته پام
وکړي.
دا په داسې مهال کې طالبانو د امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې د افغانستان کنګل کړې شوې اساسې د سویزرلینډ د لارې انتقال کولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د امریکایي د خزانې وزارت چارواکو ویلي سویزرلینډ ته به د افغانستان 3.5 اربع ډالر انتقالوي خو دې ته به د طالبانو لاسرسي نه وي. دغه پیسې به د افغان اولس په پرمختګ خرچ کړي کیږي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دیو سره اوسی
درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ودا پر راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې وزیر اکبر خان جمعات ته څیرمه نګدی 14 شوی دا څلور کسان پکې وژل شوی او لس نور پرې لکرخي پورې غاړې. په خیبر پختونخوا کې هم د نامنی او پیخې زیاتې شوې دي. امنیتي چارواکو د خیبر پختونخوا صوبې په لکی مروت او بلوچستان په خدار ځل کې وسلوالو سره د خطو راپور نو ورکړی دي چې د څلورو د ترهګرو د وژلو ادعا هم پکې شوی ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو کې کچيري د نامنې او پیخي همداسي دوام وکړي او مخنیوي ونشي نو په صوبا کې به کاروباري حالې زلې او پنګونې ته سخت زیان ورسوي. دوی وایي په سیمه کې د وسلوالو شتون او د هغوی د فعالیتونو په شمالي سیمو کې د سیلګري او په نورو زلو کې هم دغه ډول د پنګونې په لارو چارو باندې ډېر ناوړه اغیزې کړي دي. له خبر پختونخوا څخه د ډیوی خبريال عبدالرزاق پرې دره پور سوالي.
اقتصادي چارو پوهان وای د خیبر پختونخوا په ملکن ډیویژن او په قبایلی سیمو کې کچاري د ناامنۍ د پیښو مخنیوي ونکړې شو نو په صوبه کې با کاروباري حل زلي یو ځل بیا اغیزمن شي. دی وای په سیمه کې د وسلوالو موجودګي او د هغې فعالیتونو په شمالي علاقو کې د سیلګري او په نورو ځلو کې د سرمایه‌کاری لپاره یو لوی ګواخ دی.
ګورنمنت چې دومره کوشش کوي لګیا دی، دومره انویسټمنت دی، ډیفرنت زونو کې اکنامیک زونز جوړیږي لګیا دی. امده خلکو لپاره چې کوم غریب خلک دي، کوم وړو کې لیول باندې کاروبار سٹارټ کوي چې هغه مونږ بره راولو، هغه خوشاله شي او مین سټریم تر اذن نه وزي. نو که دا شانتی دا سیزون وی نو څوک پر راځي دلته انویسټمنټ بکی پهلو خو زمونږ خپل خلک نه کوي. اغه نه علاوه که پنجاب یا دې سیزون ناراضي هغه خلک بم ناراضي نو چې زما بلې صوبې نه خلک ناراضي نو انټرنیشنلی بس څنګه خلک راځي او دلته به افیکټ کیږي.
پېښور کې د سرحد چمبر اف کامرس اینڈ انډستری نه ترلاسه شو معلوماتو تر مخه د صوبې په 2400 کارخانو کې 1200 کارخانې د بدمنې څخه متاثر کېدو له وجې بند شوې دي. روان میاشت په سواد کې په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجلې شوې او په یو بل پیخه کې د امن کمیټې په خوانې غړې وجلې شوې وو. د دواړو پیخو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وا. تحریک طالبان پاکستان د ذمہواری په داسې حال کې په سر اغست چې یادې ډلې د مېد میاشتې راهسي ډزبندي کړي او دغه ډزبندي د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په محل د نامعلوم وخت پورې غزولې شوې ده.
تیر شو ورځو کې لګډر کې حالت خښو
نو مختلف مذهبی پیشوا مذهبی اسکالرشپ کم دے د بودھا متعلق اغوی چې کم دے راتک ډیر زیات شو د ټوریزم او ریس رکومنګو ګورو نو ډیر انګریزان د یورپین خلک چې کم دین د غوی راتک دی خو ډیر زیات شو دغه اثرات مثبت اثرات چې کم دین زنګ په اکانومي باندې کافی پروت او خدا سرته حل چې کوم سره غي نو دی یکسر ارس مکمل طور باندې بدل کړ او یو ځل بیا د خلکو راتک بین الاقوامي سطح باندې چې کم دین او پای کې کافی رکاوټ راغی پای کې کافی مشکلات رالل اور دې نقصان ډایرکټ په ډایرکټ چکم نه صرف زمونږ معیشت ته پریوته بلکې زمونږ ټوریزم چکم دا کافی حد پورې تباہ برباد کړ.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه د تیر رسوم یاشتو دوران په دغه سیمه کې د وسلوالو ښکارا کې دروستو د هوټلو مالکانو او نورو اړوندا کاروبار کوونکو ته خواوشا 12 ارب روپۍ زیان رسیدلې دي. اتحادیه وای د کال 2009 تر کال 2009 پورې د ناامنۍ لوجې د هوټلو مالکانو ته نږدې و 1.5 ارب روپۍ او په مجموعي توګه کاروبار کوونکو ته د یو کرب نسیوا زیان رسیدلې وو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
درنو قدرمنو اردوونکو په خیبر پختونخوا کې مو د ناامنۍ او لعمل د اقتصاد پوهانو او د پنګوونکو اندېښنې واوریدلې. په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ په سوات، باجوړ، خیبر، کوهاټ او لکه مروت کې د بدمنۍ پیښې شوې دي چې پکې په سوات کې یو وسلوال، په خیبر کې د امنیتي ادارې یو غړی او په باجوړ کې یو کس وژل شوی و. پوهان وایي د پیښو ترڅنګ د ډېر مودې راهیسې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده، خو په دې بیا په ملکی میډیا کې هغه ډول بحثونه نه کیږي چې علتونه معلوم شي او چارواکي ترې خبر شي ترڅو د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې اوري.
د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساينس د زده کړو د څانګې استاد شانواز مشال وایي په روانو د ترهګرۍ په پیښو په ملکی میډیا کې سیړنې ځکه نه کیږي چې دلته میډیا فقط د مرکز سره تړل شوې ده او هم دا غځې په مسلو پکې خبرې کیږي. نوموړي ویل په میډیا کې په خبر پښتونخوا کې په روانو د بدمنۍ پیښو بیسونه نه کېدلو دویمه وجه د میډیا د اسټابلیشمنت د دباو لاندې ساتل کېدل دي.
دا غي وجه دا چې اسټابلیشمنت دا د خلکو مسله نه ګرځول غواړي. یو وجه دا کېدلې شي، دویمه وجه دا کېدلې شي چې کفرس کا په دې بحثونه شروع شي نو په دغه بحثونو کې به بیا خامخا داسې خبرې مخې ته راځي چې شاید هغه د اسټابلیشمنت په ګټه باندې نه وي، دا غي د ذاتی ګټه باندې نه وي، ادارتي ګټه باندې نه وي.
سیډونکو وای په پاکستانی میډیا د حکومتي چارواکو هغه خبرې ریپورت کیږي چې په مرکزی کچ د وزیرانو لخوا وشي. څنګه چې تیر ورځو کې د داخله چارو وزیر ویلیو د خبره کول چې سوات ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوی، دا سه بالکل نه ده. دا اپوادا یا اپوا جوړول کیږي. نوموړي د خبرې په داسې حال کړي چې سوات کې د پولیس او پوز د اهلکارو د تختولو خبرونه مخې ته راغلي وو. د امن کمیټې په خوانی مشر سره د اتو تنانو وجل شوی او تیر شپه هم د وسلوالو د امنیتي ادارو د غړو ترمنځ انخته شوی ده. رانا ثناءالله ویلیو هر ورځ د ترهګرو ضد عملیات کیږي او ترهګر چې د ملک امن خرابوي هغه وجل کیږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر ارفان اشرف وایي په ملکی میډیا د ترهګرۍ په پېښو د بحث نه کېدو له امله حکومتي چارواکي هم داسې بیانونه ورکوي چې د ځمکني صورتحال نه بدلي.
همدغه شان د خیبر پښتونخوا حال دا د ست څوره کالونه وارون ټیرر کېده خلک کوم د مرګ جوبله سره مخامخ دي. او که تاسو وګورئ د پاکستان میډیا باندې د دغه مرګ جوبله هغه څه نه پوښتنه کوي.
زی خبریالان وای دوی د خپل علاقو په اړه مطبوعاتو ته خبرونه لیږي خو غوی ته لګ یا بالکل زی نه ورکړل کیږي او اکثر له وخت پر روانو سیاسي مسلو باسونه کیږي چې زیات تر د مرکز سره تعلق لري. سیلونکو وای د صوبې په غنو زلو کې وسلوال لیدل شوی په سواد، دیر، باجوړ، کورم، اورګزی، خیبر، وزیرستان، لکی مروت، ډیر اسماعیل خان، مردان او پېښور کې وخت په وخت د بدامنۍ پېښې مخې ته راځي. دغه بریدونو کې اکثر له ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د 2 سپتمبر نه راپدې خو چې به ټي ټي پی د کوم بریدونو ذمہواری منلې، هغه کې به ویل چې دا دفاعي عملیات دي. خو د تیرو سورزو نه خپل ذمہوارو کې د دفاعي لپز نه کاری. دا په داسې حال چې د تیرو درو نشته نه زیات وخت د بندې کې ټي ټي پی د کوم بریډ ذمہواری نه ومنلې. وړاندې حکومت او ټي ټي پی دواړو ویل چې مذاکرات روان دي، خو ست ټي ټي پی سرچینی او حکومتي چارواکي وایي چې مذاکرات په ځای ولاړ دي او لا هم د کوم فریق لخوا د بندې ختمولو اعلان نه دی شوی. خود دوانه خو د یو بل په ضد عملیاتو داوی کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مومننه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته پر نامنۍ وباندې مو راپورونه واوریدل چې د خلکو اندېښنې ورسره زیاتې شوې دي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې کومې ستونزې دي. د پاکستان اف بی آر لخوا افغانستان سره د صادراتو په برخه کې یو نوی سیستم پلی شوی یا نافذ شوی چې لمخې لعمل یې په چمن کې د چمن لارې افغانستان ته پاکستان صادرات د تیرو وو ورځو یا یوې اونۍ راهیسې په ټپه ولاړ دي. په سلګونو تجارتي توکو باندې بار ټرکونه هلته ولاړ دي چې لعملې سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي او دوی وایي له حکومت نه غواړي چې پخوانی د ټکس اخیستلو سیستم دی هلته عملي شي. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د ډیوې خبریال نعمت الله سرحدي په دې ویډیو راپور کې راستولی.
د چمن د سوداګریزي خونې غړي وایي چې د حکومت پاکستان ستري مالیاتي ادارې د پخواني ویبوک نظام ختمولو سره پی ایس ډبلیو یعنی پاک سنگل ونډو نظام راج کړی دی. سلوجې د چمن لارې د افغانستان سره صادراتو جی ډی پیل کولو او د اموالو مسول کولو ودیت ډیر زیات مشکلات ورپیش دي.
نوې نوې سیستمان راځي، سیستم راځي په کراچي او په اسلام آباد کې سیستم لانچ شي، هغه سیستم د پدری ورځ کې پر موږ باندې لاګو کړي. نو لہذا پدری ورځ کې دا سیستم لاگو کېدای شي، نه دا سیستم اوس اویلیبل دی، موږ ته څه سیستم وکوم نه چلیږي دا سیستم. لہذا موږ په دا سر نه خلاصېږي چې د پاکستان ګورمنټ آف پاکستان د ټریډ د زیاتولو د افغانستان سره د زیاتولو خبرې کوي، لیکن دلته عملی څه موږ ورته ګورو، عملی د ټریډ د خرابولو کوشش شروع دی.
دلته د پاکستاني کسٹم چارواکو د یو مشر اسټنټ کلکټر ملک احمد څخه دیو وپښتل، نو هغه وایي په پی ایس ډبلیو نظام کې تخنیکی ستونزه داس دغه د الکول د پاره دوی د علاقام سره پرابطه کې دي، ډیر ژر به دغه ستونزه حل شي. خو د افغانستان سره تجارت کوونکی یو تاجر اسماعیل سگزی وویل چې حکومت پاکستان د افغانستان ته پر صادراتو دغه نوی نظام ناساب عملي کړو، د تیر یوې اونۍ څخه د چمن لارې د افغانستان ته ټول صادرات ولاړ دي.
زش په ته ګاډي خالص ما دا ټیم ورج په دا ټیم کې ولاړ دي چې هغه د پاکستان سره زی د افغانستان د ایکسپورټیجه د ایکسپورټ په مات کې اور واز دی نوې سیستم د پی ایس ډبلیو په نامه باندې لانچ کړی دی. په ورځ یاندر کې د تی پی ایس ډبلیو کې جی ډی پایل هغه کې مسله دار روانه ده چې مټ پی ایس ډبلیو کې جی ډی پایل وو بده ته مړ په دې خوشاله چې بس ټیک دی سیستم یې نه اخی، خو مسله دا دغه پاره می غواړي.
د پاکستان مکمه کسٹم کې کمپیوټر سیستمز او راول اداره پرال دلته په چمن کې چارواکي الطاف څخه لیو او پښتل هغه وویل سی پی ایس ډبلیو نظام دا وخت د پاکستان پر ټولو بندرونو باندې د ایکسپورت امپورت باندې راج کړل شوی دی چې په کې تاجران ته ډیر زیاتې اسانتیاوې دي. خو د افغانستان سره تجارت په پاک روپیز کیږي، په دغه نظام کې ای پاره چې په کې تاجر د مال قیمت په ډالر کې بشکار کوي دغه وایي دوی په کار بوختي چې دغه ستونزه هوار کړي. خدا پاک افغان ګډ سوداګریزه خونی په خوانی مشر محمد قاسم اڅکزی وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې دغه رنګ ستونزې مخ ته راتلو له وجې دوه اړخیزه تجارت ډیر کم شوی دی.
درنن ورځې پوری تا ته د دې خالی فیګرز درکم چې موږ د کسٹم والا سره نن کنفرم هم کړي دا تقریبا 10 کروڑ کلداري شوی دی. د دې د مخ کې کلو کې کټووی نه په دغه په دونه ورځو کې به موږ تقریبا 10 کروڑ ډالر دا وخت ایکسپورت او امپورت دلته کړی وله. په دې سیستم کې دی دا چې کړی دی چې افغانستان ته کوم ایټمونه ځي، کوم اجناس ځي، پر هر یو باندې پی ټی سی کوډ لګولې دی. هغه داسې دی چې په دې کې به کورنټاین هر شي ته کورنټاین ورکوي، جب کې د کورنټاین دفتر ستنه
دوی ونې وړاندې د افغانستان څخه تازه وچ میوه پر امپورت باندې ستونزه مخ ته راغلی وه چې حکومت پاکستان خو حل کړه، خو په شپو شپو د اموالو څخه ډک مچان د درېدو له امله پکې موجود میوه خرابې شوې او تاجران ته کړونو په ځانونه واوښتل. اوس هم تاجران وایي چې حکومت پاکستان دغه ستونزه ژر تر ژره حل کړي، دوی اور بیا د مالی زیانونو سره مخامخ نسي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
درنو قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا دا پاکستان لمړی وزیر شاباش شریف دا مهال د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی عمومي غونډه کې وینا کوي. یوازې څو شی مخته وینا پیل کړی دا چې په کومو مسلو باندې به خبرې کوي. د وایس اف امریکا دی وی خبريال په نیویارک کې فضل الله دغه غونډه ته ورغلی دی او هڅه کوي چې د دې وینا لپاره تر سیدو سره سم لا غسر اړیکه ونیسو او تاسو سره د وزیر اعظم شاباش شریف د خبرو غټه کې شریک کوو. په ورته وخت کې د نړۍ یو شمیر مهمه مسلې هم موږ پر راپورونه کې رانغښتې دي چې پاغه کې د ایران وروستي لارینونه دي کوم چې په ایران کې د پولیسو په یو توقیف خانه یا زندان کې د یوې ځوانې پیغلې لوژل کېدو یا مړ کېدو وروسته په ایران کې دغه لارونه راپارېدلې دي. په دغه لارینونو کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژل شوي دي. دغه لارینونه په ګاونډي هیواد ترکیه کې هم شوي دي او دغه ډول نن په اوکراین کې د روس لخوا داسې ټول پښتنه یا ریفرندم تیار شوی دی چې هغه سیمه چې دوی نیولې دي هغه خلکو نه پکې پښتنه وکوي چې آیا تاسو غواړئ له روس سره یو ځای شئ او کنه. ظاهرا دغه سیمو زیاتره اوسیدونکي په روسي ژبه خبرې کوي او ډیر داسې ښکاري چې دغه ریفرندم به د روس په خواخه باندې د هغوی په ګټه باندې پای ته ورسیږي. خو اوکراین دغه ډول لویدیز ټول د دې کلک مخالفت کوي. نو د خبرونې تر پایه پورې له موږ سره مل پاتې شئ. دا ټول راپورونه به تاسو سره شیبه په شیبه شریکوو. خو اوس د پاکستان د اقتصاد په اړه یو راپور لرو چې د پاکستان د پلان جوړونې وزارت ویلي روان مالي کال امکان لري چې هیواد کې د راغلو سیلابونو له امله د اقتصادي پراختیا کچه 2% ته راکوزشي. تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی بانک د پراختیا د کچې اندازه 2.4% اندازه کړې وو. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ډیوی خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندي مرکزی سکتر سید پرویشا په پاکستان کې د سیلاب نه د بیا بحاله او ودانې په حواله ویلي چې روان مالی کال به د حکومت لخوا د پرمختیا تړل شوی هدف پوره نشي او امکان لري د پرمختیا شرا د 2.2% نه تر 2.3% پورې پاتې شي. روان مالی کال مرکزی حکومت په قومي بجټ کې د اقتصادي پرمختیا شرا 15% مقرر کړي او تیر کال مرکزی حکومت مجموعي د پرمختیا شرا 15.9% خودلې و. په پاکستان کې د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وی ویډیو توای د دې وړاندې د نړیوالې مالیاتی ادارې سره د شوی لوزنامې نه هم دا امکان سرګندو چې په بجټ کې تړل شوی د پرمختیا هدف به پوره نشي او مالیاتی ادارې هم دا غوښتل چې پاکستان اقتصادي پرمختیا هدف را کم کړي او کرنٹ او تجارتی خساره کم کړي. خو دوی بیا وایي د ورستی سیلابونو له وجې په غټه کچه زراعت او سارو بنیادی اډانې او مواصلاتو ته نقصان رسیدلی او امکان لري چې اقتصادي پرمختیا 2% تک کم شي. د دې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک د اقتصادي پرمختیا شرا 2.4% اندازه لګولې وه او ایشیایي ترقیاتی بینک هم ویلي وو روان مالی کال کې به د پاکستان اقتصادي پرمختیا 3.5% پوري وي. خو اقتصادي پوهان وایي دا اندازه د سیلاب وړاندې په صورت حال لګول شوې وه. د منصوبه بندۍ وزارت وایي په پاکستان کې د سیلاب وروستو د بیا ودانې د لپاره ترقیاتی شراکتدارۍ قرضو او نورو مالی مرستو ته اړتیا لري. د وزارت وینا ده د سیلابونو له وجې $10 اربع تاوان شوي او د ملګري ملتونو لخوا شوي د امداد اپیل $14 کروڑ نه زیات ضرورت دی. د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وی ویډیو ته وایي د منصوبه بندۍ وزارت لخوا 2% پرمختیا به هم پوره نشي ځکه چې دا وخت په سین صوبه کې د غنمو د کروندې موسم دی او هلته ځمکه د اوبو ډکې دي. دیوایی د زراعت وسانګې ته په غټه کې 54 شوي 3 میلیون مالوچ تباه شوي او وس د غنمو کرونده شروع کیږي او د سر په د غنمو کر هم لیټ شي ځکه چې پټی د اوبونه خالی کولو کې به وخت لګي. په لکونو ساروی مړ شوي او زما دا خیال دی چې د منصوبه بندي د وزارت لخوا 2% د پرمختیا اندازه به هم پوره نشي او د زراعت وسانګې کې بداسې برتراکول شي. د پاکستان د پټونو په وخت د انتظام مرکزی ادارا انډی می وايي په ټول هیواد کې د سیلابونو لوجې 3.5 ملیونه خلق متاثر شوی او په سند او بلوچستان صوبو کې 3.5% آبادی ته وبختلې دي. نړیواله د خوراک اداره وایي یوازې په سند صوبه کې 2,00,000 هکتار ځمکه د سیلابونو نه اغیزمنه شوې ده او په بلوچستان صوبه کې د حکومت په وینا 1.5% ساروی په اوبو کې مړ شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
در نور دن کو دا وایس اف امریکا ڈیوا دا نن د جمعې ورځ په ګرد پاکستان کې د پارلمان څخه د نرخزیانو د حقونو لپاره منظور شوی قانون خلاف د یو شمیر مذهبي ډلو او سیاسي ډلو لخوا تر احتجاجونو وروسته د نرخزیانو ټولنې یاد قانون د خپل ځان د ژغورلو او تحفظ لپاره یو قانون بللی دی او ویلی دی چې دا تاثر غلط دی چې ګینې د دې قانون مقصد په ټولنه کې د همجنس پرستۍ خپرول دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد ته د وقار احمد په دې ویډیو راپور کې.
اسلام آباد کې د خبری غونډې په وخت نرخزیانو د مذهبي او ځینې سیاسي ګوندونو اغه تورونه رد کړي چې غنی په پارلیمان کې چې د خواجه سراو په اړه کم قانون پاس شوه اغه قانون هم جنس پرستۍ ته لارې پرانیسي.
اپ هماره پاس مذهبي اسلامي او تمام علمي
زمون سره په مذهبي اسلامي او په علمي بنیادونو بحث وکړي مونږ بدرته جوابونه وایو خو مونږ به کله هم خپل قانون واپس وانخلو څه قسمه بدلون به په دې قانون کې منظور نه کړو. زمونږ ستونزې دي او مونږ ته د هغې حل معلوم دی. که چیرته ستاسو نه قانون سازی نه کیږي نو مونږ ته په اسمبلی کې ځای راکړئ زمونږ نه یریږئ. ولی
د نرخزیانو د حکومت په اړه ترانسجنډر اکټ په کال 2018 کې د ټولو سیاسي پارټو په موجودګۍ کې منظور کړی شوی و. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد د نرخزیانو د حکومت د قانوني مسوده 2018 پر ضد وفاقي شری عدالت کې درخواست جمع کړي او داوی کړي دا چې دا قانون د وراثت د اسلامی اصول سره په تضاد کې دی. نو موړه زیاته کړه چې کڅوک نادره کې د جنس د بدلون غوښتنه کوي نو لومړی باید طبي معاینه وکړي ځکه چې د یو کس د جنس پیژندنې صلاحیت باید د طبي بورډ سره وي نه چې د یو فرد سره. د نرخزو ټولنه وای طبي معاینه شرط ایخودل فقط دغه معنی لري چې دغه بے وسه ټولنه د فشار لاندې راوستل شي.
میډیکل هم جو ہے
طبي معاینه کول دا معنا لري چې په نرخزو ټوپک خودل شي یا د توري لاندې راوستل شي. لدی په کټی توګه دا مقصد نه دی چې د میډیکل ټریټمنټ سره به نرخزو ته حقونه تر لاسه شي. مونږ دا وایو د عین آرټیکل 25م او 14م کې چې یو تن ته عزت نفس ورکړل شوی دی هغه په ذهن کې ساتل سره دی د برابرۍ فیصله وکړي شي. که تاسو د نرخزو میډیکل مکملول غواړئ نو بیا تاسو د سړو او خزو هم وکړي مونږ ته په هیڅ اعتراض نشته دی.
بلخوانن وفاقي حکومت ویلي چې د وفاقي شری عدالت فیصله به د نرخزیانو د قانون په حق لا حتمی فیصله وي. وقار احمد، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اردوونکو، د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم شهباز شریف دا مهال د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته وینا کوي او د پاکستان پر حالاتو باندې خبرې کوي. د وایس اف امریکا ټی وی خبریال فضل الله ورغلی دی په دغه جنرال اسمبلی کې دی او د وزیر اعظم د خبرو جزئیات بل تاسو شریک کی. خو لزم ژمنې سره سم راځو په نړیوالو مسلو کې د اوکراین مسلې ته چې نن د اوکراین په هغو سیمو کې چې روس نیولې دي هلته ریفرنډم کیږي یا ټول پوښتنه کیږي او دغه خلکو څخه پوښتنه کیږي چې دوی څه غواړي، آیا غواړي له روس سره یو ځای شي او کنه. دا ریفرندم د روس لخوا ترتیب شوی دی او لودیز امریکا او دغه ډول د ناتو غړي هیوادونه په کلکه مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هم د زیارت یا پنځشنبه په ورځ روس لدی عمل غندلی چې په اوکراین کې د جګړې زیاتول غواړي او د ولسمشر پوتین لخوا د احتیاطي سرتیرو یا ریزرو سرتیرو د متحرک دو یا نیمه تیاری باندې هم سخت نیوکه کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اوري.
د اوکراین په نیول شوی سیمو کې د روس لخوا تنظیم شوی ټول بوختنه یا ریفرندم پیل شوی چې له خلکو څخه پکې پوښتنه کیږي چې آیا د دوی سیمې له روس سره یو ځای شي او کنه. دغه رای چوبنه د جمعې په ورځ په لوهانسک، خرسان او د ژاپوریژیا او دونیسک په هغو سیمو کې پیل شوی چې د روسانو تر کنټرول لاندې دي. دغه ریفرندم ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې روس غواړي له ځان سره د یادو سیمو یو ځای کېدلو ته یو جواز پیدا کړي، کوم چې د لویدیز لخوا په پراخه کچه غندل شوی دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یا او اس سی ای ویلي دی چې دغه ریفرندم غیر قانوني دی. یاد سازمان په یو بیان کې ویلي د اوکراین په خاوره باندې هر ډول انتخابات یا ریفرندم یوازې د قانوني چارواکو لخوا د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو لمخې کېدای شي، نو ځکه دغه پلان شوی ریفرندم غیر قانوني دی. د جمعې د ورځې ریفرندم وروسته له هغه پیل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د هغه د ځانګړو پوځي عملیاتو لپاره درې لکه نورو احتیاطي سرتیرو ته د متحرک کېدو اعلان وکړ. پوتین په یوې تلویزیونی وینا کې په روانه ونې کې وویل چې د احتیاطي سرتیرو متحرک کېدل د اوکراین په شمال ختیځو برخو کې د اوکراینیانو له لاسته راوړنو وروسته د روس د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا لپاره اړین دي. پوتین وویل لودیز غواړي چې روس کمزوری او ویجاړ کړي، خو د هغه هیواد به د روس او د دغه هیواد د خلکو د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو څخه کار واخلي چې لري. د دغه احتیاطي سرتیرو د متحرک کېدو پر ضد په ماسکاو او د روس په نورو خارونو کې لارینونه شوي چې پولیسو پکې تر 1300 زیات کسان نیولې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د زیارت پنځشنبه په ورځ روس لدی عمل غندلې چې په اوکراین کې جګړه زیاتوي او د ولسمشر پوتین له خوا د احتیاطي سرتیرو د نیمه تیارېدو او د اټومي وسلو د کارولو ګواښ باندې نیوکه کړي. د امریکا د بهرنی اوچارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په څنډه کې د بهرنی اوچارو د وزیرانو په یوې غونډه کې وویل د شورا هر غړی باید ښکارا پیغام ورسوي چې دا ډول بے باکا اټومي ګواښونه باید ژر تر ژره ودرې کی. د برتانی د بهرنی اوچارو نوی وزیر جیمز کلیورلی ویلي دا له روس سره د سیمو د یو ځای کولو جګړه ده، دا د فتح جګړه ده، کومې ته چې ولسمشر پوتین غواړي نور ځوانان روسان واسوي او سوله نور هم ناممکنه کړي. د اوکراین د بهرنی چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل پرون پوتین د احتیاطي سرتیرو د متحرک کېدو اعلان وکړ، خو هغه په حقیقت کې نړۍ ته خپل مات اعلان کړ. هغه زیاته کړه چې پوتین کولای شي 3-5 لک سرتیر تیار کړي، خو هغه به هیڅکله دا جګړه ونه کړي. نن هر اوکراینی یو وسله ده او تیار دي چې له اوکراین څخه دفاع وکړي. د آیرلند بهرنی او دفاعي چارو وزیر سیمون کانوی ویلي دا په زور سره په نړیواله توګه د منل شویو پلو د بدلولو یو هڅه ده او هیڅ شرمناک ریفرندم به دا حقیقت بدل نه کړي. هغه ځتوي دا به عملي کېدو ته پرې نه خودل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش غونډې ته ویلي چې وروستي پرمختګونه خطرناک او مزاحمت کوونکي دي. هغه ویلي د اټومي شخړې نظریه چې یو وخت یې فکر هم نه کېده اوس د بحث موضوع ګرځېدلې. هغه وایي دا پخپله هیڅ د منلو وړ نه ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
درنو اردوونکو د اوکراین په اړه مو ورستای حال په دې راپور کې وورې ده. اوس هم ورزو د ایران مسالې ته چې په ایران کې له پولیسو سره د یوې ځوانې پیغلې لمړینې ورسته د غلطه په ګڼو خارونو کې لارینونه پیل شوې دي او د ایران رسمي دولتي ټي وی وایي چې لک تر لګه شپږ ویشت کسان تر اوسه په دغه لارینونو کې وژل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار بختور شاه په دې رپورټ کې اوري.
د ایران په ډیر شو صوبو کې پاکستان لوی وړو خارونو کې مظاهره لیدل کیږي. د موبایل فون ناخستل شوی په دې ویډیو کې چې د وایس اف امریکا فارسی سرویس تر لاسه کړي خکاری پولیس د غربي آذربایجان صوبې په بوکان خارګوټي کې په مظاهره چانو ډزې کوي. د دا مظاهری د ستمبر په 14 نیټه هغه وخت پیل شوی چې د ایران د اخلاقیاتو د پولیسو لخوا د حجاب نه چولو په سر نیول شوی دویش کلنه مهسا امینی وجل شو. بشری حقوقو ډلې وای په دغه ورځ لږ تر لږه 8 کسان په مظاهرو کې وجل شو. د امریکا د خارجه وزارت ترجمان نیټ پرایس د زیارت په ورځ په نیویارک کې ویلي دغه ډول تشدد د ایرانی حکومت خاصه ده.
It's a very simple fact. Mahsa Amini should be alive today.
دا یو ساده حقیقت ته چنن با مهسا امینی ژوندې وي کچری د ایران پولیسو په حقی تشدد نه وکړي او مونږ اکثرا وینو چې هم دغه سي تشدد اکثرا د ایران حکومت په خپل وګړو کوي.
Are implementing or employing against their own citizens.
په سوشل میډیا اکثرا لیدل کیږي چې خزو د مهسا امینی د وجل کېدلو په خبرګون کې خپل وخت کټ کړی لکه څنګه چې فایزا افشا په خپل ټوئیټر دا سی خو دلیدی د خزو د حقوقو یوې مبارزې نسیمه شمسی د شروع په ورځ په استانبول کې د ایرانی کونسلخانه مخې ته خپل وختقین چکړل او ناری وهلې چې خزو ته د ایرانی حکومت لخوا د سر پټولو د بندیز نه ازادي ورکړل شي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی د شروع په ورځ د متحده قانونو جنرال اسمبلی ته د وینا په وخت وویل هغه په ډیر ویاړ سره د خپل خلکو د حقوقو دفاع کوي. هغه ته په خبرګون کې د امریکای د خارجه اړیکو د کمیټې چیرمن رابرټ منانډیز اویل ایرانی صدر په بل دنیا کې اوسېږي.
You know the death of this young 22 year old woman.
دا بشری حقوقونه نه دی چې 22 کلنه خزه د حجاب نه اچولو په سر د اخلاقیاتو د پولیسو په ولقه کې وجل شو او دا چې خزه بغیر د حجاب نشي ګرځیدلې دا د بشری حقوقونو خبره نه ده چې تاسو خپل خلکو ته د خوراک ورکولو په ځای پیسې هغه وسلوالو ډلو لپاره وسلو اخیستلو لګوي چې په نړۍ کې ترخګری
کوي.
وایس اف امریکا چې د سېنټر راب پورټمن نه په ملګرو ملتونو کې د صدر بایدن د هغه تفسیرې په اړه وپوښتل چې د ایران د قابو کولو غوره لار سفارتکاري ده نو هغه وویل
to me the key is getting the rest of the free world to join us.
د کومې خبره بداوی چې ټوله آزاد نړۍ د ایران په ضد یو موټی شي دا سې نه چې یوازې د منځنی ختیز هغه ملکونه یې په ضد راپاسي څوک چې د ایران د جوهري وسلو تر لاسه کولو سره سره په سیمه کې د ترخګری د خورولو په اړه هم اندېخمن دي بلکې ټوله لې په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
خوالن سات نړۍ په ایران کې د مهسا امینی د وجلو په سر راپورته شوی احتجاجي مظاهرو ته ګوري چې په نیویارک کې هم راپورته شوې دي. د ایران حکومت وايي مهسا د زړه دورې وجلې ده خو دا غي کورنۍ د غیلت نه مني. بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
ترنو قدمونو اردوونکو د وایس اف امریکا دیوا د اوس هم په امریکا کې د یوې میلی په اړه یو راپور لرو چې د امریکا په لویدیځو سمندري غاړو یا ساحلي غاړو کې تر ټولو لویه میله چې د سولانو سترول په نوم مشهور ده د تفریح سره سره دلته هڅه کیږي چې وړو کاروبارونو ته هم پکې وده ورکړل شي او هغوی ته پکې مارکیټینګ وشي. سږکال دا میله د کورونا وایرس نه وروسته د لومړي ځل لپاره جوړه شوې ده. له دې میلې څخه د ډیوی خبریال راشد خټک یو ویډیو راپور استولای.
دا د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو بی ایریا کې د سولانو سترول په نوم یو مشهور میله ده چې خلکو ته د تفریح ترڅنګ وړو کاروبارونو ته وده ورکولو په غرض هر کال د سپتمبر په میاشت کې ترسره کیږي. سکلنه میله د کرونا د وبا وروسته په لومړي ځل جوړه شوه او زیاتره هغه واړه کاروباریان وته راغلي چې د دغه وبال عملی روزګارونه بند شوي وو.
زمونږ ټول درمدار د ټولنې په مرسته دی. د کرونا وبا زما روزګار ته لوی زیان رسولې. کوی یو وړخت دلته زما کاروبار بند شو نو بل خو هغه هنرمن هم بې روزګار شو چې نه چې زه سودا کوم.
سولانو سترول نومې د میلاد کال 1940 هسي هر کال تر سره کیږي. دا منتظمینو د وینا تر مخه د میلې ته سکه لکتر لگا یو لاک خلک راغلي. ټریسټن د برکلی خار په یو سکول کې استاد دی وایي چې درې کال بعد میله کې د ګڼ شمیر خلکو ګډون ورته ډیر ښه احساس ورکوي.
ډیر دوکانونه بدل شوي خو د میلې خوند اوس هم هغه پخوا په شان دی. سکلنې میلې راته خپل ماشوموالی را یاد کړو. څلور پنځه ځله د میلې یو سر او بل سر ته لاړم. ځای په ځای موسیقي رنگ پر رنگ خوراکونه د خلکو په ګڼ شمیر راوتل خای چې دا د ژوند سره مینه لرونکي ټولنه ده.
جیم گاوڈی په یو سټال د لرګینه جوړ شوی شیان خرڅوي وای چې داسې میلې د دوی تر څنګه د گاګ ته لپاره هم ګټوري وي.
ګڼ شمیر خلک سودا لراغلي، زمونږ نه چې سودا کوي نو یقینا دا موږ سره ډېره مرسته کوي. زه هم دلته خلکو ته په ارزانه بیا سودا ورکوم، ځکه چې په دې سامان د جوړولو نه علاوه زما بل هیڅ کومه خرچه نه ده شوې. مونږ ډېر سوداګر د خپل دکان غوښتو به جوګه نه وي، خو دلته سټال لګول د هر سړي د وس لاندې دي.
د ورلد اکنامیک فورم یو رپورت تر مخه په امریکا کې د وو سلوي اقتصاد کارکونکو روزګار د وړو کاروبارونو سره تړلی دی. د کرونا وبا له خپرېدو راځي چې د ټولنې کومه برخه د دې ناروغۍ له امله زیاته ځپلې شوی هغه واړه سوداګر دي، خو د ټولنې په مرستې سره دغه کاروبارونه یو ځل بیا په خپل خود ردو هڅه کوي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو دا پراتونکو سوشي بو کې به په دې وټوانی غوچه د وایس اف امریکا ډیو خبريال فضل الله په نیویارک کې موږ ته د جنرال اسمبلی نه موږ ته معلومات راکې او د لومړي وزیر د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په اړه د هغه د وینا په اړه موږ سره معلومات شریکي. زمونږ پروډوسر اشاره کوي چې د موږ همکار او خبريال په نیویارک کې فضل الله د محل تیار دی چې موږ ته معلومات راکړي. فضل الله خانه، که د ما خبرې اوري خبرونه ته خره غلاست، ستړي مشي.
مننه، ستړي مشي
در کور ودان. فضل الله صاحب، ټاکل شوی و چې د پاکستان لومړی وزیر یا وزیر اعظم په نیویارک جنرال اسمبلی ته وینا وکړي او د سرکاري چې نوموړي وینا کړې ده، د د وینا غټ ټکی کله ورته سره شریک کړي.
بالکل، وینا لا اوس هم روانه ده او نن دغه و د پاکستان چې کوم وزیر اعظم ده شهباز شریف تاسو په خپل ټکو کې هم ویل دا هغه وینا روانه ده. د وو او یم چې کوم غونډه ده دا هغه وینا چې کوم غټ سرټی کې دی هغه ادا دي چې اول خداوه چې د امریکا صدر جو بایدن شکریا مهدا کړه او د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوتیرس سره دا غیم شکریا ادا کړه چې هغه لخوا نړۍ ته ویل شوې دي چې د پاکستان سره د مرستې وکړي. د دې ترڅنګ هغه دا هم زیاته کړه او وی ویل چې د پاکستان خلک د موسمیاتي بدلون د وجې بیا چې کوم سیلابونه راغلي دي دا غي نه ډیر زیات غیزمن شوې دي او په ملیونه خلک چې دی هغه بې کوره شوې دي او پاکستان ته د نړۍ لخوا چې دی نو په اربونو ډالر باندې د امداد ضرورت دی. نړۍ چې سوره مرستې اعلان کړې دي او ملګری ملتونه یا کم غړي ملکونه چې هغه د پاکستان سره د مرستو کوم اعلان کړی دی اجمنی کړی دي نو پاغه هم شکریا ادا کړه او د دې مننه وکړه. په خصوصي توګه د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال او د امریکا صدر د جو بایدن خصوصي شکریا ادا کړه چې دوی په نړۍ غږ پورته کړ چې پاکستان دا وخت د سیلاب د وجې کم ستونزو ښکار دی او په دې کې هغه نړۍ ته دا تاکید وکړ چې د پاکستان مرستې دیو کینو په دې ډېر خوشبيني ظاهر کړه. د دې ترڅنګ که زه تاسو ته ووایم نو بیا تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم چې دی نو هغه د بلومبرګ ټي وی سره هم مرکه کړې ده او په هغه کې هم هغه دا غوښتنه کړې ده د آی ایم ایف نه چې په پاکستان باندې کومه قرضې دي په دې کې د رعایت ورکړې شي او راتلونکي چې کومه قرضې دي په دې کال اخر ته چې به کم کیس ورکړې کیږي نو په هغه حجم د سیوا شي او دغه پیسې یا کیس چې د هغه کې دي زیاتوالی وکړي او بیا دغه سی چې کم یو سل او 38 بلین ډالر چې دي هغه غوښتنه کړې ده چې دا د مونږ ته په دې کې د هم رعایت وکړي شي یا د معاف کړي شي. نو په هغه کې لا د یو ان ڈی پی بیا بل رپورت راغې هغه هم دا ویل دي چې کچره دا چې وشي نو د پاکستان د دیوالیا کې دوه خطر ده. خو تر دا دمه پورې د پاکستان د خارجه وزارت یا د هغه د طرف نه په دې باندې لاس بیان نه راغله هغه چې څه موقف وی په دې باندې باغ تاسو سره شریکو.
کور ودان فض الله خان امدغه ورستی خبر چې تاسو وکول چې بلومبرګ ټي وي سره ویل دي په پاریس کلب کې هم دغه خبرې کړې دي چې هڅه به وکړي نړیوال دي ته وهڅي چې په پاکستان باندې د پورونو د قرضې د قسطونه چې دي د لګزر نرم کې یا وخت لګزر وکړي په دې اړه په جنرال اسمبلی کې خو د کوم اشاره ونه کوله په دې اړه خو سرګندون نه دي کړی
هغه هم ویل او دغه تاسو په خپل خبرو کې هم زیاده کړی چې او بالکل دغه خبره غوښتنه وکړه چې په دغه قرضو کې د نرمواله وشي او د تیر ورځ چې د پاکستان وزیر اعظم چې د شهباز شریف خارجه وزیر چې د بلاول بټو او د هغه چې کوم نور چارواکي وفد هغه سره راغلي دي هغه د آی ایم ایف چې کوم مشر ده د هغه سره هم لیدل کړو او هغه نه هم د غوښتنه خاص کړو چې د پاکستان قرضی چې د یو خد د حجم زیات شي او په دې کې چې د نو په کار د چې مونږ ته نرمواله وشي نو هغه سره هم په دې خبره اترې کړې دي او راتلونکي کې به په دې معاملې باندې نورې خبرې هم کیږي او دا هم هغه زیاته کړې و په مختلفه د میډیا سره په خبرو کې چې پاکستان د سیلابونو په اړه باندې چې کم د موسمیاتي بدلون باندې دا غونډه را بلل شوې ده او بیا په خصوصي توګه باندې د پاکستان سره د مرستو لپاره د فرانس لخوا ویل شوې دي چې فرانس به په دې اړه باندې یو خصوصي غونډه را بلي نو د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویل دي چې کې دي شي دا غونډه یا په یورپ کې وي او کې دي شي چې دا په نیویارک کې وي او هغه کې بیا نور دی غوښتنه کوي چونکی د پاکستان ټول انفراستراکچر چې د نو هغه تباه شوی دی تاسو ته مزیا تکړه په مینینو نو خلک چې دی هغه به کور دي امریکا لخوا دوا 50 چې دی ملیون امداد اعلان دین مخکې هم شوی دی او راتلونکي کې به چې د نو هم نور چې کوم نړیوال ملکونه دي د ملګرو ملتونو کوم غړي ملکونه دي هغه بس اعلانونه کوي سجمنې بکوي نو هغه به تاسو سره راتلونکي کې شریکو.
یو ورستی لنډه پښتنه بلم لارم واقعدار چې په افغانستان کې په واک باندې طالبانو له قبضې راهیسي اکثره پاکستانی ملکی او پوزي چارواکي ډیر لیواله وي چې د افغانستان پر مسلو باندې هم نظر ورکي او د افغانستان سره د مرستو وړاندیز وکي. آیا لمړي وزیر شهباز شریف خو د افغانستان په اړه خبرو کوم اشاره نه کړي؟
بالکل یقینا مهم خبره ده په دې باندې هم دغه تما وا د میډیا هم خو چونکی زه د خبرو نه په منځ کې راپاسېدم نو دغه ما څه نه دی اورېدلی خو د دینه مخ کې وخت په وخت د وزیر اعظم افیس نه او د پاکستان د خارجه وزارت لخوا دا بیانونه راغلي دي چې په افغانستان کې چې کوم بشري سرغړونې روانې دي د هغه مخالفت کړی دی او د افغانستان سره په مختلف وختونو کې د خوراک کموخ یا مسلې دي یا بیا د دوایانو د کموخ مسلې دي نو پاکستان هغه کې غي سره مرسته کړې ده خو په دغه حواله باندې صدا سي کولا يا واضح سم موقف د وزير اعظم شهباز شريف دي وخت ز تاسو نشم شریکوله.
ډير مننه کور مودا.
د
دیو سره اوسې درنو قدمونو اردوونکو د وایس اف امریکا دیو د په راپور کې مو له نیویارک نه واوریدل چې په جنرال اسمبلی کې د پاکستان لوبړی وزیر یا وزیر اعظم شهباز شریف وینا کړې ده لنډیوالو مرسته غوښتې ده لنډیوالو چارواکو د نړۍ له مشرانو څخه یې مننه کړې په دې چې پاکستان سره یې په دې وروستیو کې د سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده دغه ډول هیله خودلې د غوښتنې کړې ده چې له پاکستان سره د قرضو دغه جوړښت او لږ زره اسانه سي نرم سي او دغه وخت ورته وکړي سي. د وایس اف امریکا ډی وی خبريال فضل الله بتا سره پر اتلونکو خبرونه کې هم په دې اړه مفصل ویډیوي او غږیز راپورونه شریکوي. تاسو کولای سي د دغه غونډې د جنرال اسمبلی په اړه نور حال او په ځانګړي توګه د وزیر اعظم شهباز شریف د خبرو ټول نور بشپړ جزئیات به د وایس اف امریکا ډی وی پر مختلفو پاڼو باندې کتلای شي او ریډلای شي. vo@dnews.com د وایس اف امریکا ډی وی په پاڼه ده د ورځې ټول
راپورونه او پروګرامونه تاسو الته هم مندلی سي او په ورته وخت کې وی او ای ډیوا د وی او ای ډی وی د فیسبوک باندې الته هم هڅه کوي چې دغه جلسې ټول ورستي راپورونه ویډیوګانې او خبرونه تاسو سره شریک کړو. درنو قدرمنو اوریدونکو، ورزو په بلوچستان کې ټاکل شوی چې د ګولې دوشنبې د ورځې په دغه صوبه کې د پولیو یا ګوزند د ناروغي پر ضد باندې د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. که څه هم په بلوچستان کې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له خولې د پولیو یا ګوزند کومه پیښه نه ده راپور شوې، خو په ټول پاکستان کې د پیښو شمیر 900 ته رسیږي. په دې اړه نور حال د حمید سمسور په ریپورت کې اوري.
د کوټ شار د کمشنر په دفتر کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د پولیو د بیړنیس پروګرام مشر حمید الله ناصر وویل چې ګوزند د ټولو حیواناتو لپاره یو لوی چیلنج ګرځېدلی دی. زده په خبره چې د رواني میاشتې د سپتمبر لښپور وستمې نیټ څخه د بلوچستان په درو ضلعو پښین، کل عبد الله او ژوب کې به دغه کمپاین فایل شي چې واته لکه ماشومان ته به د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کېږي. د دې لپاره به 3000 پوجاتیا ډلې کار کوي. د دوی د تحفظ لپاره لیویز، پولیس او ملیشه قواوی به ګمارل کېږي.
فلډ مې به کوم لوګ آئے وې هي جو کې کوټا کې آس پاس وو لوګ سیټل
د سیلابونو لقبل چې کوم خلک راغلي دي د کوټې خار په شاوخوا کې استوګندي. زموږ ډلې د دوی کورونو ته ورځي، د هغوی د کورو او د ماشومانو شمیره معلوموي چې دلته څومره ماشومان دي. هغه ټول زموږ په پام کې ده.
د بلوچستان د پولیو د ایمرجنسی پروګرام مشر حمید الله ناصر دا خبره هم وکړه چې په تیرو وختو کې دلته په بلوچستان کې د ګوزند څاسکو د ورکولو څخه انکاری منډې او پلرونه تر 7000 زیات وو، خو اوس دغه شمیره 4200 تر ټیټه شوې ده. دینی عالم مفتی سنزر په دې باب وویل:
نو دا پولیو چې دا یو مهلک بیماری ده، د دغه لپاره د عوام تاسو په توسو سره موږ عوام د اپیل دی چې پر پروپاګاندا باندې توجه مکی او ماور کی او خپل بچانو ته د پولیو قطرې پلاو کی. او زه خپل یو مذهبي سکالر، یو امام مسجد، زما خپل بچانو ته پولیو پلاو کړی ده.
د پولیو د کمپاین مشروعیت شش کال په بلوچستان کې د پولیو هیڅ یو پیښه نه درا پور سوی. د په خبره چې د افغانستان پر سر د پوله باندې د ګوزند څاسکو د ورکول لپاره په بش پړه توګه د دوی ډلې چمتو دي. ګوزند داسې ناروغي ده چې د ټوله عمر لپاره ماشومان مایوب کوي. د ګوزند ناروغي د نړۍ په نورو حیوادو کې ختمه سوی ده، خو پر روان کال کې له پاکستان څخه 9، له افغانستان څخه 2 او له افریقي حیواد موزیبیک څخه 4 د پولیو پیشي راپور سوی دي. د تیب د څنګه مایرین وی چې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره و دوی ته د غڅاس کې ورکول ډیر مهم دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا. یاسین کستا یا دنیا
ته چبو
د پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي. تاسو ته خواست کوم چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
درنو قدر منوردون کو ل ملتیامو یو نړی مننه. ل کوټه څخه یو بل پرډ پوری راپور هم ل روخو تر هغه مخکې یو ځل بیا باید تاسو سره شریکه کم چی تاسو کولای سي د وایس اف امریکا ډی وی دا ټول راپورونه او خبرونه پروګرامونه د وایس اف امریکا ډی وی پر ویب پاڼه باندې چې voadnews.com دی الته تاسو کتلای سي. او تاسو دا هم کولای سي چې د وایس اف امریکا ډی وی پر فیسبوک پاڼه د هغه ملیونونو مینوالو سره یو ځای شي او د وایس اف امریکا ډی وی پر راپورونو او دا ډول پروګرامونو باندې خپل نظر شریک کړي. او حتی تاسو کولای سي پښتنې هم په ځینو خبرونه کې نیغ په نیغه د فیسبوک لالارې له اوردونکو سره شریک کړي. درنو قدمونو اوردونکو، د خبرونې وروستي راپور تر دوی چې د نور نړۍ په څیر په کوټه کې په بلوچستان کې هم
د پښتنو کلتور او د پښتو د کلتور نړیواله ورځ المنزل شوی ده. د غونډې ته د وایس اف امریکا ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی ورغلی دی او دا راپور پرې رسولی دی.
د کوټي د میټروپولټن په چمن کې د هر عمر خلک راټول شوی دي، اتړونه سندري او میلې کوي. د پښتون کلتور نړیوال ورځ لمانځي، پر سر یې کندارای پاج، په غاړه صدرۍ او په پښو موچڼي. د لمانځغونډې تر اغلی سلیم خان سالار وای
موچڼي می په پښو دي چې دا د زاړه کندهار د کلتور یو حصہ ده. پاج می تړلې دي، که څه هم وسم پاج تړل کیږي، لونګۍ خو دلته په دې سیمه پښتونخوا کې ډېره باب ده. دا د کندهار یا د افغانستان پر سطح باندې پاج ډېر په خوند باندې تړل کیږي.
د میټروپولټن د چمنې ترڅنګ په میر نصیر خان نوري کلتوري حال کې په پښتو اکیډمۍ کوټه کې او د بلوچستان په نور پښتني سیمو کې د قامپاله سیاسي ګوندونو ترڅنګ د ټولو پښتنو له لوري دا ورځ په زیات شوق او خوند سره نن د جمعې په ورځ لمانځل کیږي. د رحیم الله په نامه ځوان وای د پلار او نیکه کلتور او ثقافت د ژوندۍ ساتلو لپاره دا سی ورځ لمانځل ضروری وي.
ډیره د خوشحالۍ ورځ ده. دا زموږ درېم اختر دی. موږ د خپل نوي نسل ته زېمته بل دی بل دی د خپل مشت دلته سر راغوند سو د زموږ کلتوري ورځ جوړ کو. زموږ د پښتانه د تاریخ ته راځوندې کېدل لپاره
په میټروپولټن چمن کې د پښتنو جنو لوري هم کلتوري سټالونه لګول سوي دي. د کوټي د سرپ لسیمه اوسیدونکو بدرای جمال همزولي او د دې همزولو جنو لخپل کورونو څخه د ورځني استعمال او کلتوري شان د سټال تراوړي.
سړوبۍ سوای غدي کټاو د او نور د شیز لاسونی جوړي د مری ګندو خلی دی غدي نور چرمو کار دی. په چرمو څخه کم بالښتان جوړ سیوی او کم د یعنی د خونی استعمال لپاره نیالیانو شانس جوړ سیوی هغه ټول دی.
شنونکي او لیکوال انجنیر ګل زمان په خبره د پښتنو کلتور زرګونه کاله زوړ تاریخ لري او نړۍ د پښتنو له کلتور څخه ډیر څه ترلاسه کړی دی.
تقریبا تاریخ دانان یې چې په 5000 کلو ده دا رومزدا لزرتوش زواخه بیا تر بودا پورې بیا له بودا زواخه تر اریان تر سب کانټیننت ته سیراو دا کلچر دوی راوړی دی. بیا له دا کلچر زاد یورپین انلایټنمنت او ریشنالیزم پلس د هندستان هغه او د هتا کې ډیر د لو نیچر یعنی د نن سي د کومه مسله د کلایمیټ چینج دا پکشي دا ټول له دې څخه फायदा اخیستل. پښتانه کلچر د بدبختی دا داس دلته صرف ریوی ورځ دی پوری او ریچوالیستیک محدود کی او دوی دا وایي چې بس دا ننګ پت غیرت او دا کلچر په مادي شکل کې وي او په غیر مادي شکل کې وي. دا د شپږ کروڑو انسانانو کلچر دی. د دوی د ژوند وی اف لایف زندگی د دوی خوې بوې ناشته ولیاړه ډریس خوراک دا ټول په دغه کې راځي.
په کوټه شهر کې په کال 2015 کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې د پښتنو سیاسي ګوندونو مشرانو، سیاسي فعالانو، د لاروبر ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، تاریخ پوهانو په شریک سره دروستم سپتمبر د پښتون کلتور نړیوال ورځ وګرځول او له هم هغې ورځې څخه دغه ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل پیل شوی او کال تر بلې مینوال زیاتیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
درنو قدرمنو اردوونکو له ملتیا مو یو نړۍ مننه د وایس اف امریکا ډیوی د خبرونه پراتلونکو سو شیبو کې پایت رسیږي. د دې خبرونه پروډوسر او زمونږ ګران همکار عبد حسین او په ورته وخت کې په تخنیک کې انجنیران و واسکو او جان. له دوی نه هم مننه کوم، له تاسو هم مننه کوم. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد. تاسو په لوی الله سپارم. تر بلې خبرونه پوری روغ جوړ او خوشاله اوسئ.